السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام 6:00 سوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله پایل سوې چې نیم ساعت دوام کوي. پنجشنبه ده د سلواغې دلوي 12 د فبروري میاشتې لومړۍ نیټه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې وایي القاعده په افغانستان کې د روزنې نوي مرکزونه جوړ کړي رد کړ. امنیت شورا په دغه نوي راپور کې ویلي چې القاعده په افغانستان کې د روزنې 8 نور مرکزونه جوړ کړي چې څلور یې په غزنی، لغمان، پروان او اورزګان کې دي او د وسلو یوه زیرمه یې هم په پنجشیر ولایت کې جوړه کړې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور رد کړی دی. تفصیل وروسته. د سالنګونو لویه لارې چې د واورې او طوفان له کبله تړل سوې وه نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د طالبانو حکومت د ټولګاټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په ایکس شبکه پخوانی ټویټر کې لیکلي دغه لاره چې له پرون ماښام 5:30 بجو وروسته د ټرافیکو پر مخ تړل سوې وه نن سهار 6:00 د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې د پرسونل لخوا د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. تمه کیږي د حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه بنن د مصر پلازمینه قاهره کې په غزه کې د جګړې د احتمالي اوربند په اړه خبري وکړي. دا د اصل کې د چې اسرائیل پر دې کلا بندي سوي سیمه تهاجمي بریدونو ته زور ورکړی دی. یوې با خبري سرچینې د فرانسې خبري اجنس ته ویلي وروسته له هغې چې په غزه کې د یو نوي اوربند لپاره د نړیوالو حدسو په لړ کې مرکه چن په پاریس کې سره جرګه سول. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه تروریستي ډله ګڼي له اسرائیل سره د روانې جګړې په ترڅ کې د شپږو اونیو په مخه پر وړاندې سوي اوربند غبر کوي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه خوله له اوکراین سره د 50 میلیارد یورو پر مرستې موافقه وکړه. د وروسته له هغې چې د دې ټولنې غړي هنګري په دې اړه د څو اونیو له مخالفته لاس واخیست. د اروپایي کمیسیون مشر چارلز میشل په بروکسل کې په سرمشریزه کې د دغې موافقې ترلاسه کولو وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي موږ یوه موافقه لرو چې د اوکراین لپاره ثابت، اوږدمهاله، د وړاندوینې وړ تمویل تضمینوي او زیاتوي اروپایي ټولنې د اوکراین د ملاتړ په برخه کې رهبري او مسئولیت اخلي. د روسیې په کازان ښار کې یوې محکمې د ازادي راډیو د تاتار بشکیر څانګې د خبریالې السو کورماشیوه د توقیف موده وغځوله. نوموړي چې د اکتوبر له 13 راهیسې د روسیې په توقیف کې ده د توقیف موده یې 2 میاشتې نوره هم یعنې د اپریل تر 15 نیټې پورې وغځول سوه. د هغې د محاکمې جریان نن د کازان د سویتسکي سیمې په محکمه کې د تړلو دروازو تر شا ترسره سو. د رسنیو غړیو ته یوازې هغه وخت اجازه ورکړل سوه چې کله محکمې خپله فیصله اعلانوله. په محکمه کې د اتریش، چک جمهوریت او هالنډ د سفارتونو استازي حاضر وو. د میرمن کورماشی و مدافع وکیل غوښتنه کړې وه چې د هغې توقیف دې په کور کې نظربندۍ ته واړول سي خو محکمې ونه مانه. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کابس په یوه بیان کې دغه پریکړه د امریکایي خبریالې السو کورماشی و او د هغې کورنۍ ته زړه ماتوونکې بللې ده. ټاکل سوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل یوازنی ټیسټ سیالي سبا له سریلانکا سره پیل کړي. دغه سیالي به د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې د کابل پر وخت سهار 9:00 پیل سي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 4 دقیقې کیدونکې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 تازه مرکزونه جوړ کړي خو طالبان یې ردوي.
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي.
سیګار په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه حصي ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر لیږلي.
اوس اصلاحات کرامانسته شي او یو څه مسولیتونه وویشل شي نو بیا کېدلی شي چې دغه پیسې لا ډېرې ښې مدیریت شي.
د امریکا د کانګرس ځینې استازي او د دغه هیواد پخواني پوځیان وایي چې د دوی افغان همکاران په افغانستان کې د طالبانو لخوا له هدفي وژنو او تعقیب سره مخامخ دي. د غزنی اوسیدونکي وایي چې سختې وچکالۍ ځپلي.
د اوبو د مهارولو او درولو یو بله ګټه دا ده چې له دغه کانالونو وایستل سي یا د سولارو په واسطه باندې خلک اوبه ترې پورته کوي.
د غزې پر وضعیت هم راپور خپرو. د خبری مجله نیم ساعت دوام کوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شوراوی القاعده شبکې افغانستان کې د روزنې اته تازه مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. امنیت شورا په خپل یو تازه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او القاعده ترمنځ اړیکې لا هم نږدې دي، هغه تور چې د طالبانو د حکومت ویاندې نه مني.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي او په یو راپور کې ادعا کړي چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اروزګان هغه ولایتونه یاد شوي چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه په پنجشیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات لري. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې لتی رودیر شو کلونو رئیس په افغانستان کې فعالیت لري، تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوی چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی په افغانستان کې میشتي. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د محدودولو لپاره د طالبانو هلې ځلې د دغو دوو ډلو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو لامل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړي، د امنیت شورا دا راپور رد کړی دی.
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې د تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي. دا د ملګرو ملتونو له ادرس څخه سو استفاده ده چې متاسفانه غړي هیوادونه هم اجازه ورکوي چې دغه ډول استفاده دوام وکړي. افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک شتون نه لري او نه هم اسلامي امارت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چا په ضد استفاده وکړي.
د طالبانو د حکومت ویان دا هم ویلي چې امنیت شورا د راپورونو د چمتو کولو لپاره له هغه سرچینو ګټه اخلي چې شل کاله د خپلو ګټو لپاره د اشغال تر څنګ ولاړ او اوس د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ سره حساسیت لري، خو دغه سرچینو نمونه یې نه دی اخیستي. که څه هم زبی الله مجاهد په دې غږیز بیان کې له هر ډول وسلوالو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو امنیت شورا په خپل راپور کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر قومندانان د طالبانو منظم مرستې ترلاسه کوي. په راپور کې د غشان راغلي چې له ټي ټي پی سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمیر هم زیات شوی. د راپور پر بنسټ القاعده شبکه هم په دې برخه کې ونډه لري او د پاکستانی طالبانو په تجهیز او د دې ډلې د وسلوالو په روزلو کې مرسته کوي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودیت په اړه له دې وړاندې د طالبانو حکومت هر ډول ادعاګانې رد کړي. د امنیت شورا په راپور کې د دې تر څنګ د داعش د خراسان څنګ یادونه هم شوې چې لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی. په راپور کې راغلي چې د داعش ډلې د بریدونو لومړني اهداف شیعاګان، وروسته طالبان او بیا ملکی وګړي دي. په راپور کې دا هم راغلي که څه هم طالبانو د داعش د ماتې ادعا کړې، خو دغه وسلواله ډله لا هم په افغانستان کې بریدونه کوي. امنیت شورا د غشان ویلي چې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهور دی لا هم ژوند دی. د المهاجر پاړه په تیر اوړي کې پاکستانی رسنیو د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې نوموړی په کونړ کې په یو برید کې وژل شوی. طالبانو هغه مهال د نوموړي وژل کېدو پاړه هیڅ نه ویلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د داعش تر څنګ د یو شمیر نور وسلوالو ډلو د موجودیت پاړه هم ویل شوی. په راپور کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، اسلامي جهاد اتحاد، خطیبه یما بخاري، ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ او یو شمیر نور ډلو نومونه راغلي چې په افغانستان کې موجود دي او فعالیتونه کوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د القاعده شبکې د موجودیت او اندېښنو په اړه په وار وار راپورونه خپاره شوي، خو د 2022 په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو وروسته دا اندېښنې لا پسې زیاتې شوې.
ومردل چې امنیت شورا وی القاعده شبکې افغانستان کې د روزنې اته تازه مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. د امریکا د کانګرس ځینې غړي او د دغه هیواد پخواني پوځیان وایي چې د دوی افغان همکاران په افغانستان کې د طالبانو لخوا له هدفي وژنو او تعقیب سره مخامخ دي.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي او د دغه هیواد پخوانی پوځیان چې په افغانستان کې دند تر سره کړی و وایي د دوی افغان همکاران او کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو له لوري له هدفي وژنو او تعقیب سره مخ دي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته یې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانیو همکارانو د غچ اخیستنې په اړه د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ناسته کې شاهدي ورکوله وویل چې پخوانیو افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو تر څنګ د امریکا لپاره په صداقت خدمت کړی دی، خو په ټکو یې اوس دوی یوازې پاتې دي. د دې غونډې ګډونوالو د هغوی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو لخوا د خپلو افغان همکارانو د وژلو، نیولو او شکنجې ګڼ روایتونه ورکړل او ټینګار یې وکړ چې امریکا باید د دوی ملاتړ وکړي. دا ناسته د جمهوري غوښتونکو دیموکراتانو او پخوانیو امریکایي پوځیانو او یو افغان خبریال په حضور کې جوړه شوې وه. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو غړي برایان مست چې په افغانستان کې د خدمت پر مهال د وی چاودنې له امله پښه پرې شوې، په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر سیاست نیوکه وکړه او وی ویل
Banu Nagar, an Afghan police officer, was shot dead in front of her husband and children.
Mirman Nagar da to miashto umedwara wa da khpal meeda o mashuman da stargo pawlan di wishtal shwa umra shwa. Khud America hukumat pa di haqiqat stargi patai wiche do afghan hamkaran da Taliban la khaw jil ki. د پولیسو مشر محمد اشون چې د امریکا متحده ایالاتو سره مرسته کړې وه د طالبانو له لوري نه سلوي خورزي شکنجه شو او بیا په دار وځړول شو.
هغه د بایدن ادارې چارواکي په دروغو ویلو تورن کړل او زیاته یې کړه چې افغان پخواني پوځیان او د امریکا همکاران په سیستماتیک ډول په نښه کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی افسر او یو عیني شاهد مایکل سیزمار دغه غونډې ته وویل چې د افغان ځواکونو پخوانی پوځیان په هدفي ډول وژل کیږي او په دې اړه د بیلابیلو سازمانونو راپورونه هم شته. هغه زیاته کړه چې دغه خلک د امنیتي ګواښونو تر څنګ له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي او که طالبان یې ونه وژني لوګه او فقر به یې له منځه یوسي. هغه د طالبانو لخوا د پخوانیو افغان پوځیانو د شکنجې، توقیف او وژلو څو قضیو ته اشاره وکړه.
د 2023 کال په سپتمبر کې د جمهوریت ریاست د ساتونکو ځواکونو پی پی ایس پخوانی غړی احمد زبیر نوري چې موږ یې پاکستان ته پرسیدو کې مرسته کړې وه، خو د اقتصادي ستونزو له امله د طالبانو تر واک لاندې بیرته افغانستان ته ستون شوی و. د خپلې میرمنې او دوو ماشومانو لوڼو د سترګو په وړاندې زندۍ شو.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر پخوانیو سرتیرو چې له دې غونډې مخکې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته خبرې کولې له امنیتي او اقتصادي ستونزو شکایت وکړ او زیاته یې کړه چې د ګرځېدو ازادي نه لري. د طالبانو حکومت تل د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژلو او شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونه رد کړي او شخصي دښمنۍ یې بللې دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول قشرونه خوندې دي او اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن دي، خو د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته پخواني پوځیان، خبریالان، د بشري حقونو فعالان او د پوهنتون استادان نیول شوي، شکنجه شوي او وژل شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر لیږلي، خو بې وزلي کسان وایي چې دغه مرستې دوی ته نه دي رسیدلي.
که څه هم د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر مرسته کړې، خو بیا هم یو شمېر افغانان له خپلې بې وزلي شکایت کوي، وایي هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. یو له دوی څخه نسرین ده چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت د بندیزونو له لګولو وروسته په کور ناسته ده. نوموړی وایي د مرستو رسولو په پروسه کې روڼتیا نشته او هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړې.
دوی وایي چې موږ مستحقینو ته مرستې رسوو، خو دا رښتیا نه ده. زما ماشومان یتیمان دي، تنده یې رانه واخیسته، ستونزې دوه برابره شوې. زه خپله اوس په 50 سل یا ځینو کورونو کې چې زړه یې راباندې وسوځي 150 راکړي کار کوم.
د کابل ښار اوسیدونکي ماریا هم له خپل ناسم اقتصادي وضعیت سر ټکوي وای دی هم کومه مرسته نه ده ترلاسه کړې.
ډیر بد وضعیت کې یم، ماشومان مې له یخنۍ او له لوږې مړه کیږي، ډیر بد حالت سره مخ یم. داسې نشي چې د خپل یا د اولادونو په حق کوم کار وکړم.
سیګار په خپل تازه راپور کې چې پرون د جنوري په 1 خپور کړی ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنی 2.6 میلیارډ د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړې ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نادولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. د بشري چارو یو شمېر فعالان د بې وزلو کورنیو شکایتونو ته په پام سره وایي افغانستان بشري ناورین سره مخ دی او د مخنیوي لپاره باید د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ شي. یو له دوی څخه حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل
دلته صورتحال او وضعیت داسې دی چې که دغه بشري مرستې نه وي هم نو شاید فاجعه رامنځته شي. یو څه اصلاحات که رامنځته شي او یو څه مسؤلیتونه وویشل شي نو بیا کیدلی شي چې دغه پیسې لا ډېرې ښې مدیریت شي.
سیګر موندلی چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیږد د طالبانو حکومت ته هم ګټه رسولې. هغه داسې چې ملګري ملتونه د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغانۍ د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي. د سیګر مشر جان سپکو د روان مریض کال په لړه میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت له بهرنیو پروژو باج اخلي او د مرستو په ویش کې مستقیمه لاسوهنه کوي. هغه تور پورې کړی وو چې طالبان د ملګرو ملتونو په مرستندویه ادارو فشار راوړي چې د مرستو په ویش کې د دوی کسان شامل کړي. که څه هم طالبان د جان سپکو د دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي خو له دې وړاندې د بهرنیو مرستو په ویش کې لاسوهنه رد کړې وه. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د څه باندې 2.9 میلیارډ ډالر د لیږدیدو خبر او د بېوزلو شکایتونه چې ورته مرستې نه دي رسیدلي داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې لا هم دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. تمدنن مصر کې په غزه کې د یو لن مهال اوربند پاړه خبرې وسی. د حماس او اسرائیل ترمنځ د یو احتمالي اوربند پاړه د نړیوالو حدسو داسې زیاتې سوي چې اسرائیل د غزې په جنوب کې خپل بریدونه زیات کړي.
تمه کېږي چې د حماس مشر اسماعیل هنیه به نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د جګړې د احتمالي اوربند پاړه خبرې وکړي. یوې سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وروسته له هغې چې په غزه کې د یو نوي اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې مرکچیان په پاریس کې سره جرګه شول. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له اسرائیل سره د روانې جګړې په ترڅ کې د شپږو نویو په مخه په وړاندې شوي اوربند غور کوي. د سخت دریزی حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه به په قاهره کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA له مشر ویلیام برن سره د وړاندې شوي اوربند په اړه چې د تیرې اونۍ په پای کې د پاریس په غونډه کې پرې سلا شوي خبرې وکړي. په غزه کې د لنډمهاله اوربند ټینګېدو لپاره په دې وروستیو کې د قطري او مصري مرکچیانو په مشرۍ هڅې انتیزې شوې دي. خو د دغو هڅو سره سره په غزه کې د جګړې د سړېدو یا د هوایي حملو د کمېدو څرک نه لګېږي. په غزه کې جګړه اوس د دې سیمې پر جنوبي مهم ښار خان یونس متمرکز ده. اسرائیل وایي د حماس مخکښ مشران په دې سیمه کې پټ دي. په عین حال کې له غزې تړانګې په تیرو 3 ساعتونو کې په جګړو کې د پلسګونو ملکي او د سخت دریځې حماس ډلې د غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون وویل چې په غزه کې د حماس 15 غړي وژلي دي. اژانس د غزې د عامې روغتیا وزارت په حواله په تیرو 3 ساعتونو کې د 150 ملکي فلسطینیانو د وژلو او 314 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. له دې سره د اسرائیلي ځواکونو په جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر 6900 تنو ته ورسید. د امریکا ژوبلې دغه شمیرې یوازې د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې د خبروي او خپلواکې سرچینې په دې اړه څه نه وایي. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له فلسطیني کډوالو سره د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارې د ماموریت د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. نوموړی دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګابریسوس پرون چهارشنبه خبرداری ورکړ چې له فلسطیني کډوالو سره له مرسته کوونکو دغه ادارې سره د مرستو کمول به ناوړه پایلې ولري. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دغه ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن شوي چې د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د برید پر مهال حماس سخت دریځ ډلې سره مرسته کړې ده. حماس تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې دغه تورونه ارزوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به دا وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
میل آنلاین خبرونه په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چوایي چین په چپه خوله د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې خپل نفوذ زیاتوي یو مطلب خبر کړی دی. خبرونه لیکي چین له اوسني افغانستان سره خپل اړیکې یادې کړي خو په منظمه توګه په دې هیواد کې پانګونه زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت منځوي کړی خو چین له افغانستان سره خپلې ډیپلوماټیکي او اقتصادي اړیکې پراخې کړې چې د خبرونې په ټکو د طالبانو لخوا یې هرکلی شوی دی. دا مطلب په بله برخه کې په پاریس کې د ستراتیژیکو څیړنو د انسټیټیوټ څیړونکي ورلی نیکت په حواله ویل شوی چین د هغو افغانانو لاسنیوی کړی چې په ټولو برخو کې مرستو ته اړتیا لري. دا تیر کال په سپتمبر کې چین لومړنی هیواد شو چې کابل ته یې خپل نوی سفیر واستوه او د سه شنبې په ورځ د چین ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي ډول د طالبانو د حکومت د سفیر باور لیک ومانه. د خبرونې په ټکو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویانت وانګ وین ویلي که د ټولو اړخونو اندېښنې په پام کې ونیول شي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه به په طبي ډول ترسره شي. میل آنلاین په افغانستان کې د قانونو، برېښنا او نورو برخو کې د چین د بیلابیلو پانګونو په اړه هم خبرې کړې او لیکي په دې کار سره به د افغانستان لپاره د چین د ارزانه بازار دروازې خلاصې او په بدل کې به طالبان له افغانستان سره پر پوله په شنجن کې د مسلمانو یو غورانو د برخلیک په اړه چپه خوله پات کیږي. ماډرن ډیپلوماسي خبرونه په خپل وروستۍ ګڼه کې د طالبانو بدلون او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو تیروتنو تر سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه خبرې شوې اعلامیه نیوکه شوې ده. په اعلامیه کې د طالبانو په فعالیتونو کې د پرمختګ پر نشټوالي، د یو عملی حکومت او د یو صبرناک نظام د جوړولو په لار کې خنډونو ته اشاره شوې ده. په مطلب کې لولو د طالبانو حکومت چې نړۍ په رسمیت نه پیژني د سختګیرانه او مذهبي فکرونو لخوا اداره کیږي خو د خبرونې په ټکو د تحول او بدلون امکان شته. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې د ښځو، نجونو او لږکیو له حقونو څخه د سرغړونو په اړه هم خبرې شوې. د خبرونې په ټکو د حقیقت دی چې طالبان یو محافظه کار او بنسټ پاله غورځنګ دی. خو وړاندې لولو د هم رښتیا دي چې د دوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې له نړۍ سره د خبرو اترو غوښتونکي دي. په مطلب کې راځي که چیرې د دغو کسانو نظرونه په پام کې ونیول شي، تاوان به یوازې د افغانستان عامو خلکو ته ورسیږي.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د سختې وچکالۍ له کبله دلته ترمځک لاندې د اوبو زیرمې ډېرې کمې سوي دي، خو ځایي چارواکي وایي چې پر ځینو بندونو کار روان دی.
د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلی کې دلته د کشتونو خړوبولو په مخه د مریضې برېښنا په واسطه د مځکې له تله اوبه راخیزي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي دلته اوبه سختې د لاندې تللې دي. دا دوی په وینا چې دلته اوس خلکو د خپلو مځکو د خړوبولو لپاره برمې وهلې او د لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي، خو دغه اوبهان تر سل ګزه ژورې لاندې تللې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې دي تر بل هر ډول رغنیزو پروژو د اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دلته وچکالي زیاته سوي او خلک سخته اړتیا ورته لري. دوی وایي په ډیری ولسوالیو کې اوبه نسته او د خلکو اقتصاد هم مخ په ځوړ ورسره روان دی، خو که اوبه مهار نسي په راتلونکي کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي. دوی وایي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د ښکته کېدو په خوا دي، خو په خبره یې د اوبو د ډیروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړول دي. د دغه غشتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې د طالبانو حکومت ته سندیزي فرعي او زی د ولاړو اوبو ریاست مسولین وایي په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې په روان کال کې د شلو غټو چک ډیمونو د جوړولو کارونه د ولاړو اوبو وزارت او موسساتو په همکارۍ شروع سوي چې تر دې مهاله د یو شمېر چک ډیمونو کارونه خلاص سوي او د پات نورو کارونه به د دغه کال تر پایه پایته ورسیږي. د یاد ریاست تخنیکی مسؤول انجنیر محمد نذیر سهار وایي د شاوخوا اتیا میلیون افغانیو په ارزښت د یادو شلو چک ډیمونو له جملې یولس د ولاړو اوبو وزارت و د ډی آر سی موسسې او دوه نور د ناروې موسسې له لوري د غزنی په مرکز، ناور، اندړ، جغتو، خوګیانی، واغز، رشیدان، جاغوري او یو شمېر نور ولسوالیو کې پیل سوي چې د ډی آر سی یا ډنمارک کډوالو شورا له لوري ټول بشپړ سوي، خو د ولاړو بو وزارت او ناروی موسسې له لوري شروع سوي چکډیمونه لا تر کار لاندې دي.
د هغه چکډیمونه چې تیر کال په جریان کې موږ تکمیل کړی دي، له ډی آر سي موسسې سره د هغې په همکاري، او دغه هر یو د ذخیره ظرفیت له 50,000 متر مخکب څخه زیات.
شاغلی سهار زیاتوي د ولاړو اوبو وزارت غواړي د غزنی په 13 ولسوالیو کې برابر چک ډیمونه جوړ کړي چې لا ډلې په 11 ولسوالیو کې کار نه روان دي. د 50 ولسوالیو قرباغ او بند، مقور، ګیلان او ناوی لپاره منظوریان راغلي، او د 2 ولسوالیو زنخانه وجرستان کارونه به په راتلونکو کال کې پیل شي. نو مولای زیاتوی د یادو چک ډیمونو له جوړېدو څخه یې مخه د بارانونو او سیلاونو پر مهال د بی ځای اوبو مخنیوي مهارول او سیمه له وچکالۍ څخه خوندي کول دي. بل لور ته بیا د اوبو د کنټرول برخې متخصصان وایي په اوسني وخت کې د اوبو مهارول سخت اړین دي. صدیق الله کلیوال وایي کوچنی چک بندنه د ورشتونو د اوبو د ضایع کېدو مخه نیسي، د سیلاونو ګواښنه کموي او سیمه له وچکالۍ څخه ژغوري. خو تر څنګ یې واټر ټیبل ورسره راپورته کیږي، د خاورې د تخریب مخه نیول کیږي، سیمه ورسره زرغونیږي، صحرایي مرغان او غرني ژوي ورڅخه ګټه اخلي، د کوچانو د مالونو اوبو سرچینه وي او ډیری نورې ګټې هم لري.
بل د بارانونو ډیرو په غیر موسمي وخت کې کیږي، یعنی کوم وخت چې د باران ضرورت نه وي بزګرانو ضرورت نه ورته، په وخت کې بارانونه کیږي، او کله چې بیا اوبو ته ضرورت وي په وخت بیا اوبه نه پیدا کیږي. د دغه اوبو د مهارولو او درولو یو بله ګټه دا ده چې له دغه څخه کانالونه وایستل شي، یا د سولارو په واسطه باندې خلک اوبه ترې پورته کوي، یعنې ضرورت وخته د اوبو ورباندې ساتل کیږي.
غزنی د افغانستان یو کرنیز ولایت دی چې په سلو کې شاوخوا 50 کسان یې په کرنه بوخت دي، او د عایداتو زیاته سرچینه یې هم له همدې لارې ده.
پرون خوست کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې له 10 میاشتنی پروګرام څخه د لسګونو ځوانانو د فارغېدو په ویاړ غونډه جوړه شوې وه. فارغانو له نورو ځوانانو او لویانو وغوښتل چې په اوسني عصر کې د ژوند اړتیاو او اسانتیاو ترلاسه کولو لپاره انګلیسي او کمپیوټر زده کړي. دا هم په ډېره تفصیل
په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې سباند 1500 تن کې زلمیانو او ځوانانو د انګلیسي ژبې او د کمپیوټر پروګرامونو د زده کړې 10 میاشتنی پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه تر لاسه کړل. په دې پر د جوړې شوې جشنوارې فارغانو انګریزي ژبه او له معاصر ټکنالوژي سره بلدول د وخت مهم اړتیا وبلله، او دای په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار او دندې د اساسي اړتیا په توګه یاد کړل. د برنامه یو تن فارغ ساجد مشاد راډیو ته وویل
په موږ کې کوم وګورو په ټوله نړۍ کې انګلیسي یوه تعلیمي ژبه ده، د ټکنالوژۍ ژبه ده او یوه نړیواله ژبه ده. هر څوک غواړي چې پرمختګ وکړي په هر برخه کې وي، په هر سکتور کې وي، موږ انګلیسي ژبې ته ضرورت لرو. او نو د درنو والدینو څخه مې دا خواهش ده چې دوی خپل اولادونه په انګلیسي ورته مراکزو کې شامل کړي، او انګلیسي ژبه د ژوند یوه اړتیا ده، او انګلیسي ژبه دوی کیسه کړي.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پښتون میشتو سیمو کې یو نظر داده چې د زده کړو حاصلول یوازې د ماشومان او ځوانانو کار دی، خو فارغان وایي خلک باید د ژوند پیاو پړاو کې هم د زده کړو په حاصلولو کې ځنډ ونه کړي. د برنامه یو بل تن فارغ سید ولی سعادت وایي
اکثره خلک دا فکر کوي چې انګلیسي فقط د ځوانانو لپاره دی. نه، انګلیسي بلکې د ټولو لپاره دی. سپینګری ځوانان او ماشومان کولای شي چې انګلیسي په اسانۍ سره زده کړي. انګلیسي هم شرایط لري، یو ښه استاد او یو ښه ځای ته ضرورت لري. نمونګه چې تا پابند وسو په انګلیسي کې جری مطالعه ولرو، نمونګه کولای شي انګلیسي په ډیر اسانۍ سره زده کړو.
نن سبا په خوست کې خصوصي سکتور کې هم د زده کړو لسګونه مرکزونه فعالیت کوي چې خپل مالی لګښتونه د زده کوونکو له فیسونو ترلاسه کوي. رون اندی وایي ښوونیز مرکزونه د زده کړو کیفیت ته پام ډیر کوي او با ظرفیت کسان دې ټولنې ته وړاندې کوي. یو تن رون اندی سمیع الله رحیمی وویل
نن سبا کې اقتصادي وده وګورو، د والدین چې دی هغه ډیر په سخته پیسې ګټي، نو هغه پیسې زمونږ ته پوره کوي، نو دوی چې مونږ ته راوړي، نو مونږ باید دغه پیسې پر یواز کې 100% اطمینان د دوی والدینو ته او خاصتا خپل شاګردانو ته ورکو. نو هغه کورسونه چې معیار یا کیفیت کمزور دی، زده دوی څخه هم غوښتنه لرم، نو مونږ باید په ګډه د ټولنو ته، د غریبانو ته، یتیمانو ته په ګډه کار وکړو.
بلوری ته د خصوصي سکتور مسؤلین خلکو ته د هغوی د اولادونو د روزنې په برخه کې د پوره کوښښ او لوړ ظرفیت ډاډ ورکوي او د خپلو فارغانو په وړتیاو باوري دي. د یو ښوونیز مرکز بنسټګر غفور زدران وویل
دا هغه زده کوونکي دي چې نه تنها فقط فارغ شوي دي، دا د انګلیسي په ټولو مهارتونو سنبال دي، کغه ریډینګ دی، لیسنینګ دی، سپیکینګ دی، ټول مهارتونه دي، دوی کولای شي په انګلیسي روانې خبرې وکړي.
د یادونه وړ ده په وروستیو دوه لسیزو کې زده کړو ته د لوی پکتیا او په خاص ډول د خصوصیدونکو پاملرنه ډیره شوې او د ښوونځیو په خوا کې پر خپلو اولادونو د خصوصي سکتور په ښوونیزو مرکزونو کې هم د ساینس، بهرنیو ژبو او ټیکنالوژۍ په برخو کې زده کړې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.